السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې ده صفی ولستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی هم کوي تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوله موضوع ده چې د افغانستان حکومت وایي سبب د افغانستان د کابینې نوماند وزیران د ولسی جرګې ته واستوي څو د باور رایه خپل کړی د مو د سر موجود نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه احمد شي بروي
افغان نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره معرفي کیږي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې دوه چاودنو ملکانو ته مرجوب لاړولې او په ناګورنو قرباغ متنازع سیمه کې نن بیا جګړې پیل شوې د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړې باندې چاودنه چې دوه بیلابیل چاودنې چې دوه موټر وهلې یو تونس ډول ده بل د پرچم موټر ده نه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومان او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روختونونو ته انتقال شوی دي او د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم بریت مخاوني ول شو د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت وی د سار لسو بجو خواته تر هاګرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د بریت نیت ترلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتل پولیسو بریټ پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوې دي
شغلی سیرت بریټ کوونکو ته دا وشت ځان پاړتنه دی ویلې د ناګورن قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نشتې شوې دي چې هلته د روسي په مسګړیتوب د شنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوري غوښتي دي چې اوربند مراد کړي اوربند نشتې دوی اونې مخکې هم شوی وو چې له دې سره جګړې چې تیره میاشت پیل شوې وې سړې شوې وې ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ته واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو له ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی دی د قرغیزستان د ګمرک په خوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په وی اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نوې مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د افونیه او حساسیت ناروغیو د مرکز پر رئیس انټونی فاوچي انتقاد وکړ او وی ویل فاوچي او یو شمېر نورو متخصصینو چې کله له کرونا ویروس سره د مبارزې په اړه سلا مشوره ورکړې ده تیروتنه یې کړې ده ولسمشر ډونالد ترامپ یې وویل امریکایان د فاوچي او د په څیر د یو شمېر نورو ساده کسانو له دې خبرو چې په دې کار کې تیروتنه کړې ده ستړي شوي دي شغله ترامپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ډاکټر فاوچي وویل پرته له شکه چې ډونالد ترامپ تر لوی غونډو وروسته چې لږ کسانو ماسک اغوستی وو او له یوه بله یې واټه نو مراد کړی په کرونا ویروس اخته شو د امریکا جمهور رئیس د نومبر په درېمه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ هم د دې څرګندونو پر مهال ورکړ او ویل چې انتخاباتي مبارزې شی روانې دي د دې سربیره د خبره وکړه چې له نظر پښتنو ښکاري چې د سیال جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې تر ده مخکې دی او روسي خبردا چې د هند د غوړه لیک کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ ایکس 11 پنجاب له ډیلی کیپټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند د کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له یوې میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، دیلی کپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ ایکسل ایکس 11 پنجاب اووم ځای لري. په کینګ ایکس 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سبا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د دوه تابعیتو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کیږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې یو شمیر خزینه استازي وایي چې د سولې او د مذاکراتو د رواني پروسې په اړه باندې خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. په دغه پروګرام کې د کندوز هم یو راپور لرو چې هلته په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک یې اندېښمن کړي.
چته ته پورډر اونر چې دل دای مجبور ده چې غلا وکي په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لا سورا چې پازابې زنانه چې د پورډرین په غس لار نه تیریږي.
بیا هم خراغلی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې شپږویشت نومان وزیران او د دوو خپلواکې دورو رئیسان سبا د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تمه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله ولسی جرګې ته د دغو نومان وزیرانو سره یو ځای ورشي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي دوی به د قانون له مخې نومان وزیرانو په اړه باندې خپله پریکړه کوي. څه باندې اووه میاشتې کېږي چې د افغانستان نوی حکومت په کار پیل کړی، خو تر اوسه پورې هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
جمهوری ریاست وایي سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمېر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل شپږویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ور معرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سشنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت او وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پریکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یا باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نه خپلولو په صورت کې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواک ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لږه خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګ لرو په پنځو برخو کې دوی خپل څېړنه او خپل هغه کوي. بعد لږه هغه راوړي اداري ته اداري په دې موضوع کې جمع هغه کمیسیونونه مربوطه کمیسیونونه سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ یو دوګونی تابعیت مسأله لدی وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوې ده. خو موده وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلی وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي شورا د خزینه غړیو ډله په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو او سولې د مذاکراتو په اړه خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت اندېښمنې کړې دي. اخو طالبان بیا وایي دوی د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او دغه کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو زنای کاکاس او زنای پارلمان سیاست کې
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مول امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. په دغه لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړې او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې په بیزونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهم است کې حمایت جهانی باشه. کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند طرف هستند.
مهم ده چې د نړیوالو ملاتړ وسي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم واوسي. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بیا ببینن چې پیشرفت در مورد زنان پیشرفت تمام ارزش‌ها است.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام پر رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو پر رڼا کې د یوې معصومې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه دا واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه زموږ خبرونې اوري. ورزو کندوز ته هلته په نشو دروګ دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندوز ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روګ د کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې دوی ته پیدا کړي. تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په دغه راپور کې.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څو مترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر وم، دا په دا چیاو زامن ټکو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ورپاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد منی که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شیان ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دی چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندوز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیریدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتیږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندوز خلک په دې په عذاب دي چې ده ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي ته، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي متعدینو شفقانې ته اغېز سره.
د کندوز ښار اوسیدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابه یې زنانه سه چې د پوړلینې په هغه لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بېرته هغه سره خوځي کې غلا خوځي بله لاړ شي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمندې حمله کړې وه، وکل یې پخیم به ماته کړې وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي داتې خلاصې کړی که دا نه ورغې دا واضح.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشئی موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قومندانې امنیه ولایت کندوز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قومندانې ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روغ دي کسان د ښار له بیلابیل سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغ دي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغ دي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندوز کې په نشئی توکو د روغ دو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشئی مواد روغ دي. په کندوز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشئی موادو د قاچاق دوام په کندوز کې د متعدینو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندوز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندوز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار کندوز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشئی توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونوی او جګړو دوام په نشئی موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. ورزو نورستان ته په نورستان کې روغتیا پالانو کاری احتساب کړی دی او وایي چې درې اونۍ شوې دي چې دوی احتساب کړی خو لا یې هم معاشونه نه دي اجرا شوي. اخوا د عام روغتیا وزارت وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیا پالانو معاشونه ورکوي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري چې معاشونه یې ورواستول شي. تفصیل د رهلا نوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هېډ په نوم همکاري مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پایته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
مونږه له یادې پروژې سره رابط وکړه، هغه ویلي چې د ترجوزا پوری مونږه معاشونه ورته ورکړل، ورته ورسېدل، ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پوری دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د عام له خیر سره په دولتونی کې ونی کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکاري مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاری احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه:
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدل ته کومه لاس په لاس ماشا خلو پروسه هیڅ خبر نشته، نه صاحب د دفتر کې خبر شته. د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی. او موږ حساب په تراغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پخښه شوی نه، هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دی. زموږ حساب ان شاء الله دوام لري.
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري حساب یې وشته مورز ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي. حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري، له جونیا کلی په کټ کې د دوا بروختی مرکز ته راوړل شوی. سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د معاشونو د نه رسیدو او د هغوی د کاري احتساب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې بخش کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکو هم دغه احتساب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عام روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غوږ یاست. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت په نوم یو ګډ سیاسي ائتلاف چې پکې بیلابیل ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د حاکم ګوند تحریک انصاف او د صدر اعظم عمران خان پر ضد راپاڅېدلي دي او د عمران خان د ګوښه کېدو غږ پورته کوي. دا چې په دې ارتباط باندې وروستي خبرونه څه دي او څومره لانجې او اندېښنې راپارولې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګې ایډیټور داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. ورسته مسله کراته وی چې د مریم نواز چې د اوس وخت د مسلم لیگ نون مشره ده د هغه خاون نیول شوی د کیپټن صفدر په کراچی کې دی مسلې څومره تازه لنجی را پاره ولې دام یو یا دور ورسته لغه چې دوی ولوې غونډه وکړه په کراچی کې
ډیر مننه او دا پرون سحر وختي د پاکستان په وخت باندې پولیس د کیپټن صفدر او د اغه مرمن چوا مریم غي د هوټل په یو کوټه کې په غي باندې پولیس ورغلی دي د غي د دې د وینا مطابق د غي دروازه ماته کړی د صفدر د اغه زین نیولې دي چې په غي باندې بیا د اپوزیشن یعنی د اختلاف د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي په غي کې مولانا فضل الرحمن دي مریم د بلاول بوټو دی پکې یعنی د پیپلز پارټي والا غیب باندې ډیر سخت خبرګون خوده او بیا یو پریس کانفرنس هم وکړو او په اغي د اغي ورستو کس هم بیا د کیپټن صفدر ضمانت وشو او اغا د پولیس نه را خلاص شو خو دی اوس یو نوې بحث را ولاړ کړي نوې بحث دا دی چې دا کار شوه دی په سند صوبه کې سند صوبه د پیپلز پارټي تر لاندې ده یعنی الته د غي حکومت ته او په اپوزیشن ګوندونو کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو او د غو ګوند شامل دي نو پښتنه دا و چې دا ولی وشو پولیسو دا ولی وک نو اوس اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې دا دغل ته کوم رینجرز دي چې هغه د پوز د لاندې دي اغي پولیسو ته ویل دي چې تاسو ورشه او د دې خلاف دا پولیس کیس جوړ کړي او دا اونیسه
دا ورسته مسله وز غواړم پوښتم چې حکومت فکر کوم مخکې هم تورن شوی او چې کانټینری لګولې دي خلک د احتجاج ځایونو ته نور پرېږدي دا مسله او دا چې څومره خپل د اپوزیشن د ګوندونو له دغه غوښتنو چې د حکومت د لری شي خلک له لوګي مړ کړل دا څومره برحق ګڼل شوی دی الته خپلواک ادارې څوي د بشري حقوقو مدافعان څوي د دغه غوښتنو په اړه
ګوره تر سو پورې خو چې د دې خبره دا چې د حکومت په ضد باندې آیا په خلکو کې یو غوسه شته که نشته دی نو غوسه خو په دې معنا باندې پکې شته چې په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګراني راغلی ده او د دې اقرار د دې تصدیق په خپل وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګراني شته اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګراني د حل یو لار نه راوباسي دویمه خبره د دې ټولې مسلې زما په نظر باندې دا ام راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې اغه مسلې راپورته کړی لکه د ویلیو چې زب خلکو ته یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زب 500 لک کورونه جوړوم اوس خلک په اغه انتظار او اغه ووټ ورکړو اغه کارونه تر اوسه پوري اون شو نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې پنوم باندې د بیروزګاری پنوم باندې ناروي اغه ته یو چیغه ورکې نو خلک د اغه پسې زکه هم راپاسي دویمه د اپوزیشن سره کوم مسله ده اغه د نواز شریف اغه اعلان دی چې ووټ کو عزت تو یعنی دا د اردو ټکی دی په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چکم قانون دی د پاکستان چکم پارلیمان دی باید چې د اغه احترام وشي او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي نو دا په دا معنی چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي ګوتې دی پکې نه وایي او دا اشاره پوسټ دی
زغوانم پښتم چې څومره اوسنۍ حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی ځکه چې دی خو لر نه نیولې تر بره پورې ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګټ شوي دي سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته پکې او مرکزي سیمې پنجاب او نور
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري او د اغه یو ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو یعنی دغه یو لس ګوندونو چې کله خپل غونډه کوله په پنجاب صوبه کې نو دی په اغه کې کنټینر را ولاړی کړی وی کوشش وکړو چې خلک د اغه ځای نه را ایثار کړي بل خبره دا ده چې په میډیا باندې بندیزونه دي په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلې کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټي وی غانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه
مننه اخر پښتنه غواړم کوم چې په څومره د دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یوای چې لاس پوسه ده اوسنی حکومت د پاوز څومره ولاړ دی او ولی سخت ملاتړ کوي.
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دی رااله ولاړ شوی، خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهرې هم داسې روانې وي نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي، ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې ستاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د ده په شا ولاړ دی، پوز ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یوولس ګوندونه یو طرف ته دي، هغه د پوز مخالف دي، عمران خان بل طرف ته دی. نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
ډیره مننه کوم د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټور چې په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګوندونو د روانو مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ ته پوره معلومات راکړه. اوس هم په افغانستان کې 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي. د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار 2:54 تر لږه 15 ملکیان وژل دي. د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو. د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نښتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړۍ څوب د شنبې پورس د دوهم ځل لپاره اورمند شو. د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو. او د هند غوړه د کرکټ لوبه په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجي صافي ویلي.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د وو اکاډمیو ترمنځ لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د اکاډمیو ترمنځ له 1400 کلونو د کم عمر لوبغاړو لمړنۍ شل اوریزي سیالۍ دي. په دې سیالیو کې ټولې برخه اخیستونکي اکاډمۍ د کابل ولایت پورې اړوند دي. لوبې د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. یادې لوبې به د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د لوبې هدف د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته شوی دی. استقلال لوبډله د بدخشان د فوټبال غوره لیک اتلولي وګټله. استقلال لوبډلې د ستارې درخشان لوبډلې څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي جامې خپل کړ. په دغه لیک کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. په یادو سیالیو کې د عقاب پامیر لوبغاړی حمید الله د غوره ګول وهونکي، د درخشان لوبډلې لوبغاړی صدام او نقیب الله تاجک د غوره مربي او فرید کارګر د غوره دروازه ساتونکي په توګه وپېژندل شول. د یادونې ده چې دغه لیک پایلو به لیدو ته ګڼ شمیر نندرچیان هم ورغلی وو. او د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالیو لپاره دوه افغان لوبغاړي واخیستل شول. د سریلانکا کرکټ بورډ پر خپل رسمي ټوټر پاڼې لیکلي چې دا دوه افغان لوبغاړي حضرت الله زازی او نوین الحق دي، چې حضرت الله زازی ګیلی ګیټرز لوبډلې او نوین الحق بیا ګینجی توسکرز لوبډلې اخیستي دي. د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالۍ یا لانکا کرکټ لیګ د روانې نومبر میاشتې په 28 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو وروستي راپور ته. دغه پروګرام او تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپرو. تاسو ته راپور دادی چې د ازادي راډیو له لوري د دوو نویو کتابونو مخکتنه وشوه. د مخکتنې په دغو مراسمو کې چې په آنلاین بڼه جوړ شوی وو د ازادي راډیو مسؤلینو او د پښتو او دري ژبې لیکوالانو برخه اخیستې وه. فرهنګ جاج او دریچه بسوی فرهنګ مردم دوه بیلابیل کتابونه دي چې تازه د ازادي راډیو له خوا چاپ شوی دي. اکرام الله اکرام ته به غوږ شو. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او ګوډیا چار تفریح خپرونه مه هیروئ.
دا کتابونه د ازادي راډیو د دوو تعلیمي خپرونو ژوند په شیبو کې او در امتداد لحظه ها لیکلې بڼه ده چې په پښتو ژبه محبوب شاه محبوب او په دري ژبه مهری انوري او شمیله جاوید لیکلې دي. په دې کتاب کې د افغاني فرهنګ، تاریخي سیمو، دودونو، باورونو، لرغونو عبادتو، ښکلو هنرونو او په ټوله کې د فولکلوریکو توکو په اړه معلومات شامل دي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې مشر قادر حبیب د دغه کتاب د چاپ د هدف په اړه وویل:
دا کتاب په د فرهنګ تاریخي عبادتو فولکلور او هنر سیلونکو لپاره لا ډېرې او خره څېړنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه.
دغه خبره شوی کتابونه به په مرکز کابل او بیلا بیلو ولایتونو کې عامه کتابخانو او په هنتونونو ته ویشل شي تر څو محصلین او د کتاب مینوال ترې ګټه واخلي.
ژوند په شیبو کې
او در امتداد لحظه ها خبرونه افغانستان ته د ازادي رادیو د پښتو دری سانګي د تعلیمي خبرونو ل پایل سره جوړي او په اونۍ کې یو ځل خبريږي خو بیا ځل تکرار هم لري. د پښتو او دری ژبې منلي لیکوال او شاعر ارواخات اکاډمیسن سلیمان لایق د دغه کتاب په سریزه کې لیکلی چې له دغه کتابه د افغانستان پیژندنې په برخه کې د ماخص په توګه ښه کار اخیستلی شو. د کتاب نږدې 1500 مخونه لري چې هر یوې زر زر ټوکه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد زرغونه زیور د مخکتنې په دې غونډه کې د ازادي راډیو دا اقدام وستایا او د دې کتاب چاپ او خپرېدلې د افغاني ټولنې لپاره ګټور یاد کړل.
دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونه، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کیږي.
د یادونه وړ ده چې ازادي راډیو د دغه خبرونو په شمول 22 نورې بیلابیلې خبرونې هم لري چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه غږیزه بڼه هم اوریدل کیږي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. دا خبرونه وګمه جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نه شو غورځولی. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډېره د دوی د ودې مخنیوي کړی؟
ناوړه رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مانع کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري کار وکړي.
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم کار نکړی دي او راتلونکي ته څه برنامه لري؟
راتلونکي کې که سول راشي، موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو د پاره.
د کلیو د اقتصادي ودی ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي، تر کومې توانیدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي.
80% ګټه اخستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به راپور له وګمی وورو چې دی کارګری خزی په غک پیلېږي.
تر ننه پورې تقریبا 350 خزی موږ سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو ساندزه 15 تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان تخپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخش کې ډیره فعال دي. اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فل حال لري فقط نشي کوي چې خه مارکیټونه کې دوی وصل شي. او مونږه غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې د سوچو کوي چې دوی خپل محصولات په خه واجه فروشات ته ورسي او اوس هم دوی د سه لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅي. دا مونږه همکاري هو د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه موږ شبکه تر نن پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړه کړی چې په اتحادیه کې 24 ولایتونو هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي د زراعت او مالداری بخش کې او موږ غواړو چې د نوې کال پورې دې ته موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسف زیو چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشر ده. ممتاز یو شمیر نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده، خو یو شمیر ښځې د مختلفو ستونزو له امله نشي کولی چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګله په کور کې د ښځو کالي ګنډي او خپلې مالي اړتیاوې تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یوه ورځ وتوانیږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې ډېره، نو زه وایم چې داسې خیاطۍ چې زما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کړي. اوس خو ستونزې ډېرې دي، خو داسې لکه د کور خیاطۍ ده داسې چا ته بلده نه یم، دلته بس کور مشکلات کری د کور خرچې دي.
د تیرو 18 کلونو په اوږدو کې دولتي او نا دولتي ادارو ادعاوې کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملی کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یوه راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال 100,000 تر 150,000 ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. له بلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په 3 ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100,000,000 ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان ښځو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوږه په اوږه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو د رستمی په خبره د ښځو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په خکه وړې پروژې عملی کړې دي.
د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې کورنۍ باغچه، شنی خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په سلور دشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1990 کال کې مجموعه د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ باغچه، شنی خونې او د چرګان روزونې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د استراري په د کرنې استراري په برخه کې پایل شوې دي. سی یوازې دغه پروژه پلان لري سی په راتلونکو 2 کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ باغچه او شنی خونی توزیع وکړي.
د یادو آسانتیاو سره سره اوس هم د افغان ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په خدای دې هغه ځای کې قراري کې چې موږ لاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولي وو، موږ بیا انډي او بانجان دا شی مقصد زده کړل. زده کړم کړی و شش کال موږ کوله چې دغه مقصد وو چې په سلسله مې کوز دا کړی مو هغه نو وسته چې ژوند زندگی سم مقصد چې جنگونه سره په مقصد فشار نه راځي.
د هلمند ولایت ل نادلی ولسوالینا سنگین ولسوالیتا کډه شوی قمر هم ل اقتصادي ستونزو زوريږي. هغه وای په خپل کلی کې خامک دوزی کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته ل چا سره پیژنګلوی نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمينه نه ده برابر شوی. هغه وای
په ندالی کې به مو یو غاړی به مو جوړول، یو خاری به مو کار به مو کوي. موږ اوس د سیو چې هغه دغه سراغلی د جنگو څخه اوس موږ نه سو کولای چې د خپل کورنۍ ژوند ته پرمختګ ورکړو. موږ اوس وږې تږې مومنه را پسې دي، کشنیانو پلار مې عملي دی، هیڅ خواري او غریبي نست، هیڅوک نه پیژنو دلته، نه کور لرو، نه کلی لرو، نه ژوند لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلي د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي:
مهم ګم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړای، هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل، دا د زون په کچه او پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه. موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کارونه کړي دي کلیوالي ښځو نجونو لپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دغه سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه بدې توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپلې ستونزې به یې تشریح کړي. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي، موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامه پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز د خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بسایینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري، دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
میرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډیر مهمه برخه ده. کدی ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخ یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خويندې، هغه میندې، هغه میرمنې کچیرته د کار ځواک ولري، یو ولتیای ولري، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه لري ول دي. یعنی هغه میرمنې چې ضرورت لری چې یو ساعت لا سره ولې دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د لارنه هم دوی ته هم د کورنۍ ته یو خد ژوند سہولت برابرې درې شي. دوهم دا چې کچیرته دوی ته د کار زمينه برابر شي، کوم فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت د تلری چې پغی کې نووري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په زین برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نور برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نووري برخه کې نودی ته زمينه برابرول، فرصت برابرول ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې، په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت دیشته چې تک فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه دي چې د میرمنو فرصت ورکول، میرمنو ته یا د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، دوی لپاره کار زمينه برابر شي نو ډېر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد ورته وي یا کوچنی اقتصاد وي، چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لوړیږي، چې د عاید په لوړیدو سره دا مستقیماً تاثیر لري د ملي عاید د هیواد باندې، چې په نتیجه کې د هیواد ملي عاید لوړیږي.
د
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسیدو چې د خزو په ځان بسیاینا د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټي ځای لري کې یو خزه په ځان بسیا شي د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. سکل زغال او لرګي دومره ګراندي چې غریب سړی ورته کتلایم نسی. دا ډول د موبایل غلا او موبایل والا او وجل هم اوستر رسیدلی، لکه هیڅ حکومت نه ای او کوي هم یوازې د خپل قانونو ساتلو لپاره وی. د خبرونه په پیل کې مو له وزیر صاحب سره مرکه درته کړی دا چې پوښي د کورونا څه حال دی.
وزیر صاحب د کورونا ناروغي څنګه شو؟
لا نه دا ورکه شوه او دومره سفر روانه ده.
خلک خوای چې زموږ په هیواد کې ختمه شو.
خلکو ته معلومات نشته. هر ورځ 50 پته کس نیسی.
تلفات څومره دي؟
ډیر کسان مري خو خپلوان نه وای چې په کورونا مري.
دا ولی
د دې لپاره چې ویریږي بیا به موږ ورشو او په خلتو کې به په منظم ډول خخکو د کورونا د مړو لیست کې به ونیسو.
اوس خو د کورونا د تداوی روغتونونو ته څوک نه درځي، نو تاسو د مړیو شمیر د څه شي له مخې اعلانوئ؟
موږ د ښار په ټولو هدیرو کې خپل استازي کینولې دي چې د شپې او ورځې مړي ساري او موږ ته منظم معلومات راکوي چې څو تنه مړي ښخ شول.
نو هغه مړي که په بله ناروغۍ مړه شوي وي او یا هم غلو د موبایل یا پیسو لپاره وژلي وي.
په هدیرو کې زموږ معذف استازي ډیر تجربه کار خلک دي او له لرې مړي پیژني چې په کومه ناروغۍ مړه شوي دي.
په هدیرو کې د تاسو معذف استازي ډاکټران او متخصصین دي که څنګه؟
ډاکټران نه دي، زموږ استازي پوډریان دي.
پوډریان دي؟
هو، پوډریان مو د دې لپاره موظف کړي دي چې څوک نه پرې پوهېږي چې زموږ کسان دي. هغوی خواسیم په هدیرو کې د قبرونو خواته پراته یي او پوډر وهي.
نو د پوډریانو به کله په ذهن کې پاتې شي چې څوک اسو؟
پیسې ورکوو. څه خوشی خو نه کوي، په پیسو پوډر اخلي او فکر برابري ډیر ښه حساب نیسي.
تاسو نو چې د کورونا د مړو حساب په پوډریانو نیسئ، ګمان نه کوم چې دا وړۍ به شړۍ کړئ.
موږ مجبور یو، تر څو چې په نړۍ کې کورونا شته موږ هم هره ورځ د ناروغانو او مړو شمیرو اعلان کړو، کنه بیا څوک نه پیسې راکوي او نه هم مرسته راسره کوي.
د پوډریانو بخت بیدار شوی ده، لیکن هسې نه چې هغوی ژوندي هم په مړیو کې حساب کړي او یا هم زاړه قبرونه د کورونا د مړیو په حساب وشمیري.
دا نو د هغوی انصاف دی، دی پوښ او ګورو ګردنې، موږ خو پیسې ورکوو.
نو څه ګمان کوئ چې د کورونا دویمه څپه به مره شي که نه؟
که راشي خو ښه ده، د موږ ګټه ده، پکې څو ډالر به ورسره وطن ته راشي، څوک خو وژلی هسې هم نشي.
د کورونا په وخت زیاتره سالګرو هم سر وخوړ، لکه داسې
وعلیکم سلام، اولادونه دی څنګه دی؟ زه شکر دی چې ښه دی. میړه دی څنګه دی؟ شکر موږ هم ښه یو. او نه د موږ کره راځئ؟ ولې قرنطین نه دی؟ نو بیا څه ته راځئ؟ د پاڼې سالګیره؟ نه نیسو، په دې قرنطین کې چا سالګیری نیولې دي؟ نو هغوی دې څه ته خبرول؟ وی خورې د کرونا مرض دی، له دې سالګیری تیر شئ، موږ ګیله نه کوو. نه په ډوډۍ نه ډارېږو، له کرونا نه ډارېږو. نو چې زړه مو په تنګ دی چیرته لرې غره یا د سیند غاړې ته لاړ شئ، نو د مونږ کره ولې بیروبار جوړوئ؟ څه به درته ووایم، راشئ. ښه، په مخه دې ښه.
څوک و ښځې؟
خور دې وه، ویلې د پاڼې سالګیره نیسو، تیار مو کیک اخیستی، ویلې پوقانې و شمې به تاسې واخلئ.
ټول راځي؟
هو، ویلې ښاپیروی دوی قندیګل دی مې هم خبرې کړې دي، هغوی هم راځي.
اوس نو ښه شوه، ډاکټران څه وایي او دوی څه کوي؟ اوس څنګه وکړو ښځې؟
زما ایرانه پاتې یم چې کورونا ورسره رانه وړي.
که نه وي چې پاڼه ور ولېږو چې همالته په خپل کور کې کلیزه ونیسي.
کلیزه نه نیسي، خپل ساعت تېروي.
داسې چلوکه، ته تلیفون ورته وکړه، ورته ووایه چې دی کورونا نیولی، بیا زه م ورسره غږېږم.
ښه. اورې، زه یم پیروته. وعلیکم سلام. نه، څه شي ته ضرورت نشته، د پاڼې پلار له روغتونه راغی، کورونا نیولی، ویلې دوی ته زنګ ووهه چې څوک راسره لاړ شي او بستر مې کي. دغه دی، ورسره وغږېږه.
اورې. وعلیکم سلام خورې. کورونا نیولی یم، ما ویل که د میړه یا کوم زوی وي چې راسره لاړ شي او بستري مې کي. چیرته تللی؟ څنګه نه دی معلوم، زه به درشم. خیر دی، چیرته ځئ؟ ښه، ځانو یو کار به وکړم. د خدای پامان، د خدای پامان.
څه ویل؟
ویل یې میړه او زامن مې سهار وختي له کوره وتلي او معلوم نه دي چې چیرته تللي دي. ویل یې چې زه میلمسی ډاکټر ته بیایم. زه بېغمه مې کړې ښځې.
خیر اوسې سړیه، حیرانه پاتې وم چې زه به اوس څه ورته تیاروم.
پلارا مبارک ریشوی.
مبارک سړیه، خو ډیر احتیاط به کوي چې واده نه لوزوي.
دا څلوېښت کاله مې ځان وساته، خو آخر مو انفجار ته برابر کړم، لکه چې ښه راپورې په تنګ شوی یې.
نه پلاره، دا څه وایې؟ ډېره غټه څوکۍ ده، ډېر لوړ موقف دی، ډېرې زیاتې پیسې دي پکې، او اوس چې پیسې هم راباندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي، د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي، یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا په رئیس پسې لېږي.
و په هغه رئیس پسې چې له مراکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني، بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل؟ هسې د خدای احسان دی چې خلک راباندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو.
یار، کله مې له لاسه کېږي؟ کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی، په آینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالیږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
ښه، نو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکی بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره. لاس دې په ما واچوه پلاره، دغسې کرار کرار کېنه. صحیح شو.
مبارک. مننه، تشکر، ډیر تشکر. والکه
څو یې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه، والکه څه شوې؟
پلاره دغه یم.
د ما لاس ریږدي، تا خو د ما همزه زده کړې ده کنه.
او
نور ته همزه یې کړه.
ښه پلاره،
ګورئ، د ما همزه دی کوي، که کله د همزه کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایئ. نور به ماته اجازه راکوي چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 سبا 1 اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 او جلال آباد 3.